اما کدای هم کړی وی باید متوجه اوسې او بل برخه حتما کومه خلا موجود ده. زموږ د مشمون غوښتنه کې د شلوې او زیاتې اوسي او دا تشخیص غوړي، دا رواني مشوره غوړي او بررسي غوړي کیدلی چې زموږ د مشمون عقلي وده تدریس نیو ده پر زیاته وي او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ ګڼو چې دغه عمر کې خاص غوښتنه لري کیدې چې دغه لوړ غوښتنه ولري او مونږ نشي پوي ولای په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او کوي. بیا دا په کورنیو کې په بیلابیل واحدونو کې په خاري او غیر خاري سیمه کې فرق کوي او په پلرونو پورې هم فرق لري چې مایندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره چړنه او ګویګنه سره خپل د ژوند برنامه رزي ورته لري.
بله، که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان زوري او د کورنۍ نور غړي بي توجه هم دي پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناک کېدلی شي؟
بالکل، دا ډیره زیات خطرناک ده. هم له دې نظره چې که یو چا انرژي ډیره وي د پاتې د ټولنې لپاره د ټول ټولنه په سر اخلي یو وخت، هم له دې نظره که دا کمبودي ولري، یعنی یوې بدلیږي په اوږدې باندې د نشتون د وجه نه داسې کېږي، د خلال وجه داسې کېږي، یوې د ډېر انرژي د وجه، یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د اوږدې برخه ده، دا بالکل د کیټلر غوندې کسان ته جوړېدای شي. یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې دغه اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا اوقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ دپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې دپاره کومه خاصه برنامه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان زوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دي چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ د بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی دکیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي پکې، دوی دکیږي او د باندې ډیر نخ کاریږي، ورسته کې ښکاری، ورسته کولو کې ښکاری. اما یو بل چې ډیر خطرناک لاغه دا ده چې دوی کول شي ډیر ناموزون او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل. داسې شي تجربه کې مثلا دغه شي تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نظام خطر غورځوي، د همغه انرژي د چې تاسو پر نه دفه شوي، نه دفه شوي، نه دفه ورشوی، د خلکو د زورونه کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځي، مثلا اور کلاس دی مثلا، او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم، افتخار به باندې کوي. یو دغه بڼه ده، یو هغه بڼه ده چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مرکزي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخره پټن کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی په دغه سیالات کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده.
داسې باید وایو بعضې روانپوهان په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویق ګڼي او اساسي ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده او د مور او پلار اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولی داسې فکر کوم ډېر سم نه دی، زموږ د ټولنې لپاره لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده. اصلا زموږ لپاره فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بی برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي، متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویندې قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپله ماشوم قرباني کیږي بالاخره، ځکه چې هغه نارمل برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدی د سې کورنۍ د سې پلار مور سره چې هغه حوصله دین نه لري چې دا وروزي لوی کی. ښه، اوس دینه مکلفتونه ستده سره دي چې مونږ د انرژي لرو کني لرو، باید ځین شر بده پوي سو. اول
په کورنۍ کې شپږ یو ماشوم دي او آریا به بلا بل زدونه تر سره کوي، نو لبلی خو فقر غربت غریبی کورنۍ ته تکول پکارتی په دغه یو وضعیت کې
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالمه ټولنې دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالمه وي ډیر سخت به وي چې پرد له دې چې مور پلار قرباني سي د وضعیت خشي بیا اما د هغه کسانو په رابطه چې همدا وضعیت کې واقع دي اوس هغه دغه چې مثلا ځینې شنه باید اول مور پلار وپوهیږي باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات مونږ ته اسانېږي مثلا د پوهېدو له لارې نه هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی یا په خپله یې تشخیص کړي یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي یا د بیابیرو ازمایشونو کې تشخیص کړي وګوري چې دا ډېر فعال دی عمل له نظره چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهنن ډېر فعال دی د دوی لپاره بېلابېل برنامې شته دي لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې ځینې رسنۍ تلویزیونونه ځینې فلمونه ځینې کتابونه ورته وګوري د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپله بې سواد دی نه پوهېږي د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا عادي باید ونه ګڼل شي په هر صورت کې دا باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي ستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده باید پراخ زور ته ولرو بیا وسلی باید ورته نه شو ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي ستو د داسې او صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو بیا حوصلګي هیڅکله نتیجه نه ورکوي او وهل تکول هیڅکله نتیجه نه ورکوي له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي چې مثلا که په دې فکر کې اوسه چې زه باید لرې کمه چیرته په دې فکر کې اوسه چې مثلا زه باید وټه کوم چیرته فشار لاندې ونیسم په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوی دی د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پر راګرځي لږې ماشومان پر راګرځي مثلا د کوچنیوالو نه باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي ولېږدول شي روزنځایونه وړکتونونه څومره چې امکان لري او ښوونځي نور وختونه ورته ډک سي دا تر ټولو ډېر زیات مهم دی زما همیشه غوښتنه پلارونو میندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره د سهار لپاره د ماسپښین لپاره همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولرئ د دې انرژي مصرفېږي بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو اذیت وکړي یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسبابونه د پلرونو میندې بد نه ګڼي او دا د اضافه نه ګڼي ځکه دا یوازینی هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي په دو شیانو کې مصرف شي دا ډېره ښه ده مثلا ستاسو ماشوم که رش شه په تیږه باندې ووهي د دې شتو په لغته باندې ووهي ډېره ښه ده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي
ډېر مننه استاد ژوندی
اوسئ ډېر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری
اور کلای
نن سبا یې چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مغوانم
قدر من دوستانو موږ له کوچنیوالی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم وو خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي. خو کله چې بیا کور کې مشکل مشکل او کور کی جنگی دا بیخی دی هر نو جنگ نسری ته سخت تمامیږي او طبیعت ډیر خراب وي ورونی سخت دی.
بی اتفاقی هغه ناروغي ده چې لعمله ډیری کورنۍ لمایزت لیدي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بی اتفاقی وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو وروسته پاتې هیواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پای